السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 22مه ده چې د 2018 میلادي کال د نومبر د میاشتې له 13 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي له هرې ممکنې لارې په پاکستان کې د 13 تروریستي ډلو د پټنځایونو د ځپلو ملاتړ کوي، او د امریکا د استخباراتو دوه پخوانیو چارواکو ویلي دوی ویریږي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا اداره کیږي او تر اغیز لاندې به وي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د خبرونو سرټکی، د افغانستان دفاع وزارت وایي که پاکستان خپل اوسنی دریس ته دوام ورکړي نو افغان حکومت به په هغه هیواد کې له هرې ممکنې لارې د تروریستانو د ځپلو ملاتړ وکړي. د کونړ چارواکو تایید کړی چې تیر ماښام د دې ولایت پر شولتن او شیګال ولسوالیو د ډیورن له پورې غاړې د هوان مرمۍ لګېدلې، او د عراق په شمال او د ایران په ځینو برخو کې زلزلې له سلو زیات کسان وژلي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي. بشپړ خبرونه په پام کې ده چې د افغانستان په اړه د سیمایزې همکارۍ د ټولنې ریکا غونډه سبا او بل سبا د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې جوړه شي. تمه ده چې د ولسمشر دوهم رسیال محمد سرور دانش به د یو پلاوي په مشرۍ په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي. د ښاغلي دانش د دفتر مرستیال محمد رشید محمدي په دې اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل.
در این کنفرانس قرار هست که روی کمک های اقتصادی به افغانستان بحث شود، و همچنین قرار است که موافقت نامه رای لاجورد هم به امضا برسد.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د عمل پلاوي په مشرۍ یو شمیر افغان پانګوال هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره پرون اشقابات ته ولاړل. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې چارواکي وایي چې افغان پانګوال به د سوداګریزو فرصتونو او له منځنۍ آسیا سره د ترانزیتي ستونزو په اړه د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د کونړ امنیتي چارواکي تاییدوي چې پرون ماښام د جوران کرخې له پورې غاړې د دې ولایت پر شولتن او شیګل ولسوالیو د هوان مرمۍ توغول شوي دي. د کونړ امنیه قمندان جمعه ګل همت ازادۍ راډیو ته وویل چې د تیر ماښام له 15 بجو د شولتن پر ځینو سرحدي سیمو د هوان مرمۍ ولګېدې. هغه دا هم وویل چې تر شولتن مخکې په شیګل ولسوالۍ کې هم د پاکستاني پوځیانو مرمۍ لګېدلې وې. ښاغلي همت وویل چې د پرونیو بریدونو د تلفاتو او زیانونو په اړه جزئیات نشته، خو وړمه ورځ پر دانګ ولسوالۍ شاوخوا 50 مرمۍ لګېدلې وې او یو کس یې ټپي کړی و. د کونړ او ننګرهار چارواکو تایید کړی ده چې د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې د هیواد پر سرحدي کلیو او بانډو له څو کلونو راهیسې د هوان مرمۍ توغول کیږي. د حکومت اجرایه رئیس د هیواد روان امنیتي وضعیت په اړه د غوث ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان سره خبرې کړې. اجرایه ریاست په یو بیان کې ویلي چې عبدالله عبدالله پرون د امریکا او ناټو د ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن سره د هیواد پر روانو امنیتي تحولاتو او اوسنی وضعیت بحث وکړ. اجرایه ریاست د دې خبرو زیات جزئیات نه دي خپره کړي. په بیان کې راغلي چې د دواړو خواوو په کتنه کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات بریالي وبلل شول. ښاغلي نیکلسن اوس په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو له هغې غونډې راستون شوی چې افغانستان ته د شاوخوا 3000 اضافي بهرنیو پوځیانو د استولو پریکړه پکې وشوه. لازادی رادیو خبرونه اوري. د عراق په شمال او د ایران په ځینو برخو کې پرون یوې سختې زلزلې له سلو زیات کسان ووژل او سلګونه نورې ټپیان کړل. د دې زلزلې شدت د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې د اټکل له مخې د ریختر په مقیاس 0.3 درجو ته رسېده، او تکانونه یې په ترکیه او کویت کې هم احساس شوي دي. دا اداره وایي د زلزلې مرکز د عراق په شمال ختیځ کې د حلبجا ښار د جنوب لویدیځ په 2.3 کیلومتر کې او د ځمکې په 3.9 کیلومتر ژور تل کې و. د ایران رسمي خبري اژانس ارنا د حکومتي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې چې دې زلزلې لږ تر لږه 1.6 کسان وژلي او 300 نورې ټپیان کړي دي. خو د چارواکو ویلي چې د تلفاتو د شمیره خیل وړه شي، مګر د ایران مهمو خبري آژانسونو راپور ورکړی چې لږ تر لږه 100 کسان مړه شوي او لزرو زیات ټپیان دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د تلفاتو په ورکړل شویو ارقامو کې په عراق کې د مړو او ټپیانو شمیر هم شامل دی کنه. عرب لیگ په روانه اونۍ کې په قاهره کې یو خاصه غونډه کوي څو د هغه څه په اړه چې په سیمه کې د ایران سرغړونې بلل شوي بحث وکړي. د فرانسې خبري اژانس د لیګل شوي یادداشت په اساس دا غونډه د سعودي عربستان په بلنه جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او سعودي ترمنځ په سیمه کې لانجو زور اخیستی. په قاهره کې د عرب لیگ ټولنې د غونډې هدف پر ریاض د یمن د حوثي یاغیانو لخوا د راکټي حملې څېړنه بلل شوې. له بلې خوا سعودي ولیعهد محمد بن سلمان پر ایران تور لګولی چې حوثي یاغیان په بالستیک توغندیو سمبالوي څو عربستان په نخښ کړي. ایران پر ریاض د توغندی په دې حمله کې چې شنډه شوې همده لاس لرل رد کړي او د عربستان خبرګونې پرونکې بللای. او د لبنان جمهور رئیس میشل اون وایي چې د صدراعظم سعد حریری ازادي په ریاض کې محدوده شوې ده. دا څرګندونې په داسې وخت کې کیږي چې د راپورونو له مخې حریری په ریاض کې په جبر سره ساتل کیږي. حریری تیرونې د لبنان د صدراعظم له څوکۍ څخه استعفا اعلان کړه او ویل په لبنان کې امنیت خوندي نه دی. هغه له استعفا وروسته د لومړي ځل لپاره پرون په عربستان کې مرکه وکړه او ویل په راتلونکو ورځو کې خپل هیواد ته ستنیږي او چا استعفا ته نه دی اړ کړی. سعودي عربستان دا موضوع رد کړی چې ګنې سعد حریری له خپلې خوښې پرته په ریاض کې ساتل کیږي او یا استعفا ته اړ کړل شوی دی. ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي له هرې ممکنې لارې په پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو د ځپلو ملاتړ کوي.
که پاکستان بالاخره د تروریستانو د ملاتړ څخه لاس واخلي نو بله لاره نشته. د دې دینه چې نړیواله ټولنه دغه مرکزونه په هره طریقه چې وي له منځه ویسي.
ولسمشر اشرف غنی وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړل شي چې د عدلي او قضایي بنسټونو په فیصلو کې مداخله وکړي. د افغانستان دفاع وزیر په بروکسل کې د ناټو د غونډې د پریکړو په اړه پرون په کابل کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د استخباراتو دوه چارواکي وایي دوی ویره لري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې د ولسمشر لخوا اداره کیږي. د خبرونې تر پای راسره اوسئ. نور موضوعات هم لرو. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي له هرې ممکنې لارې په پاکستان کې د ترهګرو د امن د پټنځایونو له ځپلو ملاتړ کوي. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادۍ رادیو ته وویل پاکستان د ترهګرو د ځپلو لپاره هیڅ کار نه دی کړی. د جنوبي آسیا یو مشر امریکایي څیړونکي مایکل کوګلمن ویلي چې ممکن امریکا پر راتلونکو میاشتو کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ځینو سیمو کې د بی پیلوټه الوتکو حمله وکړي. صفی الله ستانکزای په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي که پاکستان د تروریستانو له ملاتړه لاس په سر نشي له هرې ممکنې لارې په دغه هیواد کې د تروریستانو د پټنځایونو له هدف ګرځولو ملاتړ کوي. دا خبره د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل په پاکستان کې د تروریستانو امن پټنځایونه د افغانستان د ثبات لوی خنډ دی او باید وځپل شي.
که پاکستان بل اخره د تروریستانو د ملاتړ څخه لاس واخلي موږ په اخره باندې بل لار نشته. د دې دینه چې نړیواله ټولنه او د امریکا متحده ایالات په خپله باندې هغه مرکزونه باندې په پاکستان مې فشار راوړي او هغه مرکزونه په هره طریقه چې وي هغه له منځه ویسي یا یې وسوځي.
په دې وروستیو کې د جنوبي آسیا لپاره د واشنگتن د ویلسن انسټیټیوټ مشر څیړندوی مایکل کوګلمن د پاکستان د نیوز ورځپاڼې ته ویلي د ټرمپ اداره کې د شي په راتلونکو میاشتو کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په مشخصو ځایونو باندې د بی پلوټ الوتکو بریدونه وکړي. هغه دا هم ویلي لکه څنګه چې د طالبانو مخکینی مشر ملا منصور په بلوچستان کې په ډرون حمله کې ووژل شو، ورته حملې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې هم کېدای شي. کوګلمن د دې احتمالي بریدونو سبب د امریکا د غوښتنو د پوره کولو په برخه کې د پاکستان پاتې راتلل په ګوته کوي. پاکستان وروسته له هغه له امریکا سره حساس شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ګواښ وکړ که پاکستان د تروریستانو پټنځایونه نه ځپي امریکا پخپله اقدام کوي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي د امریکا حکومت ته واضح کړي چې که د پاکستان له خپلواکۍ سرغړونه وکړي ځواب به ورکړي، او که امریکا ته د ترهګرو پټنځایونه معلوم وي نو پاکستان ته دې ووایي څو دا هیواد یې له منځه یوسي. د اګست په میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د پالیسۍ له اعلان سره سم ولسمشر ډونالډ ټرمپ او ورپسې نورو لوړپوړو چارواکو له پاکستانه وغوښتل چې د تروریستانو له ملاتړ او هغوی ته له پناه ورکولو ډډه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیر ریوی د پاکستان دریز نه دی بدل شوی او داسې کومې نه خې نه دی لیدل شوی چې پاکستان دی تروریستان هدف وګرځوي.
تر اوسه پورې عملاً د کوم کار نه دی لیدل شوی چې هغه د حقانی ډلې یا مثلا د طالبانو ډلې یا نورې تروریستي ډلې په پاکستان کې ځپل شوی وي او یا د پاکستان نشړل شوی وي او یا وایي کوم څوک نیولې وي بندي کړې وي نو یا مخې نه فکرې کاری شوی وي.
تر دې مخکې هم په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ټینګار وکړ چې دښمن لا هم د پاکستان له امن پټنځایونو فعالیت کوي، خو هیله ده چې دا هیواد په څو میاشتو کې خپل دریز بدل کړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ولسمشر اشرف غنی وی افغانان نقد قانونی لکبل پوز ته رسیدلی دي. د ولسمشر په وینا هیچ چاته به دا اجازه ورنکړل شي چې د عدلی او قضایی بنسټونو په فیصلو کې مداخله وکړي. ښاغلی غنی چې د څارنوالانو د غونډې د پای په مراسمو کې خبرې کولې، همداراز غیر مسؤولو وسلوالو ته د غیر قانوني کړنو له کبله ګواښ وکړ. دا غونډه پرون په کابل کې جوړه شوې وه. جزئیات محمد حدیث پردیس اوروي.
د افغانستان د ولسوالیو د څارنوالانو د کانفرنس په پای کې د دغه هیواد جمهور رئیس د عدالت په تامین د ټینګار ترڅنګ وویل چې د ده په ګډون هیڅوک د عدلي او قضایي بنسټونو په فیصلو کې د مداخلې حق نه لري. ولسمشر غنی همداراز غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ته ګواښ وکړ چې د غیر مسؤولانه چلند په دوام سره به یې زندان ته واچوي. ولسمشر خلکو او غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ته په خطاب کې وویل:
ما مداخله نمی کنم و هیچ کس
دی وای زه مداخله نکوم او هیچ چاته د عدلی او قضایی بنسټونو په فیصلو کې د مداخله اجازه هم نه ورکوم. دا د قضیه منفی اړخ دی. مونږ باید اول له زور او غږی ګوزکه ګواخل کې ګو او ګواخ په ګواخ ثواب وو. غیر مسؤول وسلوالو تاسو ته په وضاحت وایم چې که غیر مسؤولانه چلند مو کړ په قفس کې به واچول شي. د افغانستان خلک له بی قانوني څخه پوزې تراغلي دي. اوس چې دستګاه له پاسه پاکه شوی خلک د نتیجو انتظار باسي.
مردم انتظار اسیره دارن که در پایین نتیجه اسیره.
ولسمشر غنی همداراز د ولسوالیو په کچه د څارنوالانو ولسوالانو او امنیه قمندانانو ترمنځ پر کاری همغږي د ټینګار ترڅنګ ویل چې له دې وروسته باید سیمهیز چارواکي له یو بل سره چارې یو شان مخته یوسي. امنیتي ستونزې یو له هغه عواملو ګڼل کیږي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې قانون په عادلانه توګه پلی نشي. په نامنه سیمو کې د څارنوالانو نه موجودیت هم خلک اندېښمن کړي دي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسوالیو د څارنوالانو د کانفرنس د پای په مراسمو کې چې پارک مانی کې جوړ شوی وو ویل راتلونکی کال به افغان امنیتی ځواکونه په دفاعي حالت کې نه وي. د ښاغلي غنی په خبره راتلونکی کال به د ځانګړو ځواکونو په ګډون ټول قوتونه د ثبات د ټینګښت لپاره تاروزی بڼه غوره کړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر ویس احمد برمک هم چې په دغه ناسته کې ګډون کړی وو ویل چې د څارنوالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره به د ولسوالیو په کچه کار وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې منشي وي امنیتي بنسټونه باید له څارنوالۍ سره په ګډه پر ټولو عادي وګړو او زورمندانو قانون یو شان پلی کړی. عبدالقادر زازی وطن دوست د یک شمې پورس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اخره چې د مونږه قضات او سرنوالان او پولیس د مونږه دا قانون یو شان تطبیق کید. څه نشي چې یو 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 عادي فرد سره چې مثلا یو پنچا ور سره گیر کیږي هغه ته جزا ورکول کیږي او هغه بندي کیږي او هغه ته جزا ورکول کیږي
د خغلی ززی په خبره په زینو مواردو کې قانون پر زورمندانو پلی کیږي. نو موړی وای که حکومت پر ټولو قانون یو شان پلی کړي، نو د خلکو په ملي شورا کې د خلکو د استازو له هرکلی سره به مخامخ شي.
د عدلیه او قضایی بنسټونو د استازو په غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو په اړه راپور مو اوریده. واشنگتن پوست ورځپاڼې د افغانستان د نوي هوایي ځواک په وړاندې د پرتو ستونزو، او نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ایران د حکومت لخوا د سوریې جګړې ته د افغان کډوالو د استولو په اړه مطالب خپره کړي دي. د لویدیز مطبوعاتو مخکتنه ستاسو کوربه زه احمد تکل شیبه وروسته وړاندې کوم. خو لومړی د ازادۍ راډیو د فیسبوک پاڼې په اړه معلومات.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
واشنگتن پوست ورځپاڼه د افغان هوایي ځواک د رغونې د هڅو په اړه په یو مطلب کې لیکي، متحد ایالات غواړي په افغانستان کې د هوایي قوت یو تسونامي یا سمندري طوفان جوړ کړي، خو د ورځپاڼې په وینا د دې قوت اغیزمنې نتیجې ته کلونه پکار دي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن څو اونۍ مخکې ویلي وو افغان هوایي ځواک به د 1950 بلاک هاک هلیکوپټرو په لرلو سره د هوایي قوت داسې یوه تسونامي جوړه کړي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې روان ولاړ حالت به مات کړي. خو واشنگتن پوست لیکي دا هلیکوپټرې چې د هغو پر چمتو کولو او افغانستان ته د هرې یوې پر لیږلو څه باندې $5 میلیون لګښت راځي، لږ تر لږه تر راتلونکو څو کلونو د جګړې پر بهیر د پاموړ اغیز نشي کولای، ځکه د ورځپاڼې په وینا ټاکل شوی چې دا هلیکوپټرې به د لوجستیکي اکمالاتو، روغتیایي خدماتو او پوځي پرسونل د رسولو په عملیاتو کې په تدریجي ډول د پخواني شوروي اتحاد د وخت د Mi-18 هلیکوپټرو ځای ونیسي. واشنگتن پوست زیاتوي دا هلیکوپټرې هسې هم د افغانستان د جګړې ډګر ته ناوخته رارسېدلي، ځکه د ورځپاڼې په وینا افغان پوځ ته د دې هلیکوپټرو د تسلیمولو بهیر پڅ او د هغو د پیلوټانو د روزنې بهیر اوږد دی. یعنی په هرو دریو میاشتو کې شپږ پیلوټان د ترینینګ له کورسونو فارغېږي، او همداراز له Mi-18 روسي هلیکوپټرو څخه کار اخیستل دوام کوي. واشنگتن پوست د متحدو ایالاتو د پوځي هوایي روزنې د پروګرام د مرستیال مشر ډګروال داریل انسلی له قوله لیکي چې نوموړی وایي افغان پوځ ته د دې هلیکوپټرو تسلیمول د مار د سر د نیولو په څیر اسانه کار دی، خو د پیلوټانو او عملي روزنه، د هلیکوپټرو ساتنه او مراقبت او هغو ته د پرزو برابرول د مار د لکۍ د نیولو په څیر ګران کار دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د ایران د حکومت لخوا سوریه ته د افغانانو د استولو د ناوړه عواقبو په اړه په یو مطلب کې لیکي، هغه افغان جنګیالي چې ایران یې د سوریې جګړې ته استوي په خپل هیواد کې د ویرې باعث کیږي. د راپورونو له مخې ایران زرګونه افغان کډوال د فاطمیون ځواک په لیکو کې د سوریې جګړې ته استولي دي. نیویارک ټایمز د بامیان د یکاولنګ ولسوالۍ له هغو دوو اوسیدونکو سره خبرې کړي چې د فاطمیون په لیکو کې وو او اوس د سوریې له جګړې خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. دوی په امنیتي دلایلو نه غواړي چې هویت یې افشا شي. ورځپاڼه د یو له قوله لیکي چې وایي د دوی قمندانانو به تل دوی ته ویل چې یو ورځ به بامیان د فاطمیون د ځواکونو په مرکز بدل کړي، او د یو بل له قوله لیکي چې وایي هلته به تل دا خبره کېده چې تاسو به هم بالاخره په خپل هیواد کې جګړه کوئ. نیویارک ټایمز لیکي د فاطمیون جنګیالي د ایران د مذهبي مشر لخوا د ستاینې لیکنې پر خپلو مټو تړي، او زیاتوي ډیری افغان چارواکي د دې پوښتنې په اړه فکر کوي چې دا جنګیالي به خپل هیواد ته لستنېدو وروسته څه کوي. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي د ناټو په غونډه کې پر ګډون سربېره په یو مهمه ناسته کې هم ګډون کړی و چې د هیواد شمال د امنیتي وضعیت په اړه جوړه شوې وه. طارق شاه بهرامي پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د شمال د امنیت په اړه غونډه د جرمني په نوښت جوړه شوې وه چې د 13 هیوادونو استازو ګډون پکې کړی و. محمد حدیث پردیس له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه نړیوال ناستې کومه تازه خبره نه ده، خو خایي دا لومړی ځل وي چې له افغانستانه بهر د دغه هیواد د شمال د امنیتی وضعیت په اړه غونډه کیږي. په بروکسل کې د دفاع وزیرانو د غونډې په څنډه کې دغه ناسته د جرمني په نوښت او د 13 هیوادونو د استازو په ګډون د روانې اونۍ په پیل کې شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي وایي په دغه غونډه کې د شمالي ولایتونو د امنیت د ښه والي په هدف خپلې طرحې شریکې کړې.
د مجلس وزرای دفاع کشورای ناتو ما د مجلس کې به
د ویډ ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې پر ګډون سربیره مو د شمال د امنیتی وضعیت پاړه هم په غونډه کې چې د جرمنی په ګډون د اتلس هیوادونو استازو په کې برخه اخیستې و ګډون وکړ. په دغه ناسته کې په دې ګټور بحثونه وشول چې څنګه په شمال کې د ملي اردو پولیسو او د جرمنی ځواکونو ملاتړ وشي چې دلته امنیت ټینګ شي.
اردو افغانستان پولیس افغانستان او قوات جرمنی د دوجې حمایت وکړن تا امنیت صفات شمال تامین شو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له یو شمېر ازبک او ترکمن مشرانو سره په کتنه کې د شمال لپاره د ځانګړو امنیتي پلانونو خبره کړې ده. له تیرو شاوخوا څلورو کلونو راهیسې د شمال او په ځانګړي ډول د شمال ختیځو ولایتونو د امنیت خرابېدو د خلکو ترڅنګ د منځني آسیا هیوادونو په ځانګړې توګه روسیې هم اندېښمنه کړې ده. روسیې په وار وار په افغانستان او په ځانګړې توګه په شمال کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی او په روسیو کې خو داسې رپورټونه هم خپاره شول چې کرملن د دغه امنیتي ګواښونو د دفع کولو لپاره له طالبانو سره مرستې کوي. که څه هم مسکو له طالبانو سره د مرستې رپورټونه رد کړي خو څه موده وړاندې افغان ولسمشر یوې ولسي غونډې ته وویل طالبان له هغه چا وسلې اخلي چې میلیونونه افغانان یې وژلي دي. پوځي کارپوهان بیا د بروکسل په څنډه کې د شمال د امنیتي وضعیت په اړه ناسته نمایشي او د روسیې د اندېښنو د رفع کولو یوه هڅه ګڼي. له ډلې عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل
اینا هر قدر که در شمال بجنگن باز هم اکمال شده میره، ولی اگر به این معنا باشه که
دیوی دوی چه هر څومره په شمال کې وجنګیږي بیا هم اکمال کیږي، خو که دا ډول ناستې د دې لپاره کیږي چې روسیه خوشاله کړي تر کومه چې د افغانستان په لویدیځ کې د وسلوالو هسته له منځه یو نه وړل شي شمال نشي امنه کېدی. د ښاغلي امرخیل په خبره په افغانستان کې د روانې جګړې ریښې له هېواده بهر دي او لازمه ده چې پر افغان حکومت سربیره هغه هېوادونه چې له دې عمله اندېښنه لري په خپلو لازمو فشارونو سره د یادو ریښو په وچولو کې برخه واخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا دوه پخوانی استخباراتي چارواکي وایي دوی له دې ویره لري چې ولسمشر ډونالد ترامپ به د خپل روس سیال ولادیمیر پوتین لخوا اداره کیږي او د هغه تر اثر لاندې به وي. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کیږي چې ولسمشر ترامپ وویل د ده په باور د امریکا د تیر کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مسکو د لاسوهنو په انکار کې د پوتین څرګندونې صادقانه وي. صفي الله ستانکزي په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای پخوانی رئیس جان برینن او د ملي استخباراتو مخکنی مشر جیمس کلیپر وایي که څه هم د ډونالد ترامپ له انتخاباتي کمپاین سره د موسکو د احتمالي اړیکو په اړه یوه څېړونکې شورا څېړنې کوي، خو ترامپ په خپله له موسکو سره اړیکې سمې نه اداره کوي. برینن چې پرون له کلیپر سره یو ځای د سی این این ټلویزیون په سټیټ آف د یونین پروګرام کې خبرې کولې وویل فکر کوي ولسمشر ترامپ له هغه څه چې ولسمشر پوتین یې په توان کې لري ډارېږي.
Mr. Trump is for whatever reason
they way fikr kom khagal Trump pa har dalil chi wi la Putin darigi ya dai la hagat so wirigi chi Putin itwan lari aw ya ham la hagat so wira lari chi da tahqiqat pa natija ki ba barban chi.
It's very worrisome and I think it sends a worrisome
Brennan ja takra hagat so chi Trump da Rusi pa wran de gora kadi ya sadagi da ya bi khabari aw ya ham wira. د امریکا د ملي استخباراتو پخوانی رئیس جیمس کلیپر هم ویل بهرنی مشران چې د ولسمشر ترامپ لپاره سری غالی هواروي د هغه د متاثره کولو توان لري. کلیپر زیاته کړه چینایان او روسان فکر کوي چې کولای شي ترامپ تیر باسي. د امریکا دوه پخوانیو لوړپوړو استخباراتي چارواکو وروسته له هغه دا څرګندونې وکړې چې ولسمشر ترامپ د یکشنبې په ورځ په ویتنام کې وویل زه فکر کوم ولسمشر پوتین په رښتیا هم دا احساس لري او په کلکه احساس کوي چې د زموږ په انتخاباتو کې لاسوهنه نه ده کړې. د امریکا د خزانو وزیر سټیف منوچن بیا په سټیټ آف د یونین پروګرام کې ویلي له چین او روسیې سره د اړیکو په ناسم مدیریت کې په ولسمشر ترامپ باندې شوي انتقادونه بې ځایه او د خندا وړ دي. هغه ویلي څوک ولسمشر ترامپ تیرېستلی نه شي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. مخکې مو قدرمنو اورېدونکو په خبرونو کې هم واورېدل چې په پام کې د افغانستان په اړه د سیمه ییزې همکارۍ د ټولنې ریکا غونډه سبا او بل سبا د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې جوړه شي. د جمهوری ریاست د دوهم مرستیال دفتر د دغه مطلب د څرګندولو ترڅنګ وایي چې دا غونډه به د افغانستان لپاره بریالی وي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه نور تفصیل اوروي.
افغانستان د امریکا له اومې ناستې نه د مهمو اقتصادي لاسته راوړنو تمه لري او ویل کیږي چې په دغه ناسته کې به د لاجوردو لارې تفاهم لیک هم لاسلیک سي. د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش د دفتر د رئیس مرستیال محمد رشید محمدی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ترکمنستان چې د دغه غونډې قربتوب کوي هدف یې افغانستان ته د اقتصادي مرستو جلبول دي. ښاغلی محمدی زیاتوي د امریکا اومه ناسته د افغانستان لپاره مهمه او برخلیک ټاکونکې ده او د ښاغلي دانش ترڅنګ به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم پکې ګډون وکړي. هغه وایي ټاکل شوې په دغه ناسته کې له افغانستان سره د اقتصادي مرستو په دوام بحث وسي او همداشان به د لاجوردو د لارې توافق لیک هم لاسلیک سي. ښاغلی محمدی د غشان زیاتوي د امریکا اومې غونډه د سیمې په کچه د افغان حکومت اقتصادي پروژو ته لومړیتوب ورکول دي. د نوموړي په وینا په دغه پروژو کې انرژي، سوداګري، ترانزیت، د ښځو اقتصادي پیاوړتیا، د زیربناو رغول او نړیوالو بازارونو ته د افغانستان لاسرسی شامل دي. د محمدی په خبره د دغه ناستې په څنډه کې به د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر سره په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. د ریکاش پګمه غونډه کې چې دوه کال وړاندې په کابل کې جوړه شوې وه د شاوخوا اتیا هیوادونو چارواکو، د سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې وه. په دغه غونډه کې له افغانستان سره د مرستو په تمدید، د افغانستان د ثبات لپاره د سیمې د هیوادونو د هڅو په ګډندیتوب او په جنوبي او مرکزي آسیا کې د افغانستان په اقتصادي ادغام ټینګار سوی وو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په پام کې ده چې د افغانستان په اړه د سیمه ییزې همکارۍ د ټولنې ریکا غونډه سبا او بل سبا د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې جوړه شي. په دې غونډه کې به د ولسمشر دوهم رسیال محمد سرور دانش د یو پلاوي په مشرۍ ګډون وکړي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې پرون ماښام د ډیورند کرښې له پورې غاړې د دې ولایت پر شولتن او شیګل ولسوالیو د هوان مرمۍ توغول شوې دي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه د غوڅ ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان امریکایي جنرال جان نیکلسن سره خبرې کړي. د عراق په شمال او د ایران په ځینو برخو کې پرون د یوې سختې زلزلې له سلو زیات کسان ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل. د عرب لیگ ټولنه په روانه اونۍ کې په قاهره کې یوه خاصه غونډه جوړوي څو د هغه څه په اړه چې په سیمه کې د ایران سرغړونې بلل شوي دي بحث وکړي. د لبنان جمهور رئیس میشل اون وایي چې د صدراعظم سعد حریری ازادي په ریاست کې محدوده شوې ده. د راپورونو له مخې حریری ویل شوی دی چې حریری په ریاض کې په جبر سره ساتل کیږي. قدر من اوریدونکو، او اوس هم د ژوند رنگونه د پزړه پورې خبرو اترو برخه.
د ژوند رنگونه
ظاهر ال کوزای ما د کابل ما د منګه دسمه ورکول کړه چې دسمه لاخلی سپینګیری زی التا د اورا هم زی او موږ د دسمه لاکه په دسمه کې موږ معمولا سونډی دی، چاکلیټونه ای، پیسې په ما سونډی کې نختی، ګلانې، لوانګي، دا د منګه د زوم لخواي د غپلا یا تری یا مشرب کاشي دا دسمه راخلی د په سار ورته چي دولنه ای تړونه ای دا اکثر موږ کې راوځي
خپل څونه برخه په اخلي په دی اټانو کې اټانګم زده
کوشش کوم چې زده کوم اټان سره ډیر د مامینه دا خوشحالنه مخبل ایزدان ده. زه اکثرا درسو کې مصروف یم، بل خصوص بیا د ځوانانو د کوچانو ځوانانو برخې رئیس یم. زه اکثرا د ځوانانو په مشکلاتو کې ډیر اخته یم. اتان ته وخت نشته ده، خو لری ګور ما ویډیوګان سره ستا کوشش کوم که بعض ما هغه کې برابر شو اتر مو کول نه کو اتان من ملي دود ده.
دا سمال په وار کړ کې کوم دود دي تاسو ډیر زیات خوښ
ده؟ دا یو دود چې شخصا ما ته ډیر هغه ده، هغه احترام ده ډیر سپینګیرو زای معلومه دي، ځوانانو زای معلومه کوم ځوان چې مجلس کې ناشتي هغه ډېر سکوت اختیار کړی امغه سوس پنګيري چې په نمائندګۍ د زوم له خوازي غږیږي ټول سره د امغه دوه درې نفر سپنګيري لري نور زمنګ دغه ډېر خوښ ده احترام ستاسو
تاسو ویلې چې د خورګان د سمول مو مرکړي او تاسو ورون ته سمول نه راوړي
طبعا
د څه راته ویلې چې د کوم یو د سمول ډېر خایسته و
خایسته خو د سمول اصله چې جوړ کړي دغه خایسته ده کومه ک جوړ کړی د من خایسته و کو دغه ک جوړ کړي هغه د خزو برخه ده خې جوړ کړی خې ډولې کړی طبعا دغه خایسته ده بده کې رقم رقم شان تومبلی
او مننه
مننه تاسو نه
زموږ راغله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 چپه په پلازمینا کابل او په لویو ښارونو کندهار جلال آباد مزار شریف هرات ګردیز خوست اسدآباد لشکرګاه غزنی قلات پلالم پارون او مهترلام کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو له دې سره د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. راتلونکي نیم ساعت خبری مجله ستار فروغ زما همکار